آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مخړې د خبرونو لندسته
د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د 100 کلونو لپاره هم وغځول د روسیې یو فضایي بیړۍ د پرواز نه 14 دقیقې وروسته لیدل دا او ټوټه ټوټه شوه او په سوریه او عراق کې د اتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 450 ملکیان وژل شوي دي
نن جمعه ده د 1415 کال د قوس د میاشتې 12 ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 2 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلی شي اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د 100 قانون لپاره هم وغځول د سازو مجلس هم په ایران د بندیزونو قانون تیر میاشت رایه په غوڅ اکثریت منزور کړی و خو د مشرانو جرګې ټولو 99 غړو پرون د پنځمې پرز د قانون منزور کړ او جمهور رئیس برک اوباما ته د لاسلیک لپاره واسطه و ک جمهور رئیس اوباما د قانون لاسلیک نکی د همدې رواني میاشتې تر پایا به اعتبار کیږي نور تفصیل د خلیل خان اوري
پینوالی په دې ټینګار نه دی کړی چې په ایران د اقتصادي بندیزونو قانون دی نه وایسي خو د کانګرس لخوا د نیوی کېدو پر چارو کوم جدي اعتراض هم نه دی کړی د کانګرس غړي او حکومتي چارواکي وایي چې د قانون نیوی کېدل د ایران سره د هغې نړیوال موافقې نه سرغړونه نه ده چې د اټومي جنجال پر خاطر ورسره سیبي ده یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط مطبوعات ته ویلي دي په ایران د اقتصادي بندیزونو د قانون نوي کېدو ته ضرورت نسته او بل دا چې نوي کېدلې د اټومي موافقې د شرطونو نه سرغړونه هم نه ده سره دې چې د اقتصادي بندیزونو په دې قانون کې د ایران د اټومي موافقې په حق له سندې ویل سی وي خو جمهور رئیس غوښتونکي په دې موافقې نه دي خوش په خپل منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم په انتخاباتي مبارزو کې دا یو تر ټولو ناوړه موافقه ګڼلې و او ویلي وو چې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته به باطل کړي خلیل خان امریکا ژغ واشنگټن
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوري د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه امریکایي کمپنۍ ته خبرداري ورکړې ده چې د ناوړه عواقب سره مخ شي کچیرته کارونه د امریکا نه بهر نور هیوادونو ته بوزي ترامپ دا نه دی ویلي چې ناوړه عواقب به څه وي خو د انتخاباتي مبارزو پر وخت یې ویلي و په هغه امریکایي اجناسو به 15% کې مالیه لوړه کړي چې په نور هیوادونو کې تولیدیږي او بیا یې امریکا ته راوړي په همدې حال کې امریکایي مطبوعاتو ویلي دي چې ډونالد ترامپ په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جیمز ماتس د دفاع وزیر په توګه نومولای دی جنرال ماتس په 2013 کال کې د پوز نه تقاوت شوی او د فدرالي قانون لمخې هغه نشي کولای چې د وزیر په توګه وټاکل شي او خای چې په قانون کې تعدیل بعد هغه ټاکل ممکن کی تمکه چې ترامپ به راتلونکي ونی د جنرال جیمز ماتس د نومول کېدو اعلان وکړي د روسي یو فضایي بیړۍ د پرواز نه 14 دقیقې وروسته لیدل او ټوټه ټوټه شوې ده د پروګرس په نامه د فضایي بیړۍ چې د قزاقستان نه پرواز کړی و پرون د پنځم په پرس په سایبریا کې ولیدله د روسي فضایي اداروي چې په بیړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد او به تیل او نور ضروري مواد بار و روسي غوښتل چې دغه مواد نړیوالي هوایي فضا ته ورسوي په دې پیښه کې چاته زیان نه دی وخته یو تر اوسه دا هم نه د معلومه چې بیړۍ ولې ولیدله د روسیې د هوایي فضا اداره وایي چې بیړۍ 190 کیلومتره پرواز کړی و او ټول مواد چې پکې بارول سوځېدلې دي تم کې دا چې دغه بیړۍ د شنبه پورس نړیوال هوایي فضا ته رسیدلې و د روسیې او امریکا د هوایي فضا چارواکي وایي چې په نړیوال هوایي فضا کې شپږ ساينس پوهان د کوم خطر سره نه دي مخ او په کافي اندازه خوراکي مواد او تیل لري په سوریه او عراق کې ائتلافي ځواکونه وایي چې په هوایي بریدونو کې 450 ملکیان وژل شوي دي د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د مارچ د میاشتې د 1 نیټې څخه د اکتوبر د میاشتې تر 22 پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې د هغوی په هوایي بریدونو کې 45 عام خلک وژل سوي دي. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې 24 عام خلک د سوریه د منبج شهر سره نږدې په یوه هوایي برید کې وژل سوي. د سوریه د بشري حقوقو ادارې بیا ویلي و چې په دې برید کې 45 عام خلک وژل سوي دي. امریکا او متحدین یې په عراق او سوریه کې د داعش په ډلې د 2014 کال را په دې خوا هوایي بریدونه کوي. په دغو هوایي بریدونو کې تر دې دمه ټوټل 103 عام خلک وژل سوي دي. د امریکا د پوځ د معلوماتو لمخې هغوی په دې موده کې په سوریه او عراق کې 2,603 ځله هوایي بریدونه کړي دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې ائتلافي ځواکونه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې د احتیاط څخه کار نه اخلي. دغې ادارې ویلي دي چې 300 عام خلک د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د فرانسې جمهور رئیس وایي بلې دورې ته ځان نه کاندیدوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دی چې د جمهوري ریاست دویمې دورې ته به ځان کاندید نه کړي. دا لومړی ځل دی چې د فرانسې یو جمهور رئیس د دویمې دورې لپاره نه کاندید کیږي. ښاغلی اولاند په ملي تلویزیون کې پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دویمې دورې د ګټلو لپاره په کافي اندازه ملاتړ نه لري. اولاند چې د جمهوري ریاست په دورې کې په فرانسې کې غټې تروریستي حملې وشولې، د دې هیواد په تاریخ کې داسې رئیس جمهور دی چې په خلکو کې ډېر لږ محبوبیت لري. خو دا هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه. د آسیا د زړه کانفرنس چې افغانستان د بحث محور دی، سبا د شنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره په نوې ډیلي کې پیلېږي. ساکال هند د افغانستان ترڅنګ د کانفرنس کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د چین، متحده ایالاتو، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون د 150 هیوادونو استازي ګډون کوي او په افغانستان کې د سولې، همکاریو او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. او وروستی خبر دا چې په زابل کې 10 برمته شوي مسافر خوشی شوي دي. چارواکي وایي دا مسافر د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د کارکونکو او سیمه ایزو قومي مشرانو په مرسته خوشی شوي دي. د زابل والی محمد انور اساقزی د دغو مسافرو د خلاصون په حق لا وویل چې 10 مسافر د سیمه ایزو قومي مشرانو او ملي امنیت د ریاست د موظفینو لخوا را خوشی شوي دي او ټاکل شوی چې په پوځي هلیکوپټر کې به د زابل نه کابل ته وسول شي. د زابل والی د خوشی شو مسافرو د روغتیایي وضعیت په حق لا وویل چې د ټولو مسافرو روغتي وضعیت ښه دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مکرې رپورت ده اوس چې ډونالد ترامپ انتخابات وګټل، په امریکا کې او د امریکا څخه د باندې د هغه د کارو بارونو په اړه بحثونه پیل شوي دي. دا ځکه چې په یو وخت کې یو کس دولتي وظیفه او شخصي کاروبار په مخه نسبی ولای. خو اوس ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دی او اولادونه به په روانه میاشت کې له خپل تجارت څخه د لاس اخیستلو پلان اعلان کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
ډېری امریکایان په دې توافق لري چې هیڅکله هم د ډونالد ترامپ په څیر بل منتخب جمهور رئیس نه وګوري.
هیڅوک نه پوهیږي چې زما شتمنۍ څه دي،
خو موږ په دغو مالي اسنادو کې د ترامپ د شتمنیو په اړه یو څه موندلی شو. دغه فورمې 104 مخه لري. د جمهور ریاست ټول نوماندان باید دغه فورمې د نوملیکنې په وخت کې ډکې کړي. خو په قانون کې یو وړه تشه د دې لامل شوی چې نوی منتخب جمهور رئیس اړ نه باسي چې تر 2018 کال پورې نور معلومات ورکړي. او د مالیاتو د اسنادو نه بغیر چې ترامپ نه دی خبره کړي، د مالی اسنادو معلومات عمومي دي، نه مشخص.
موږ نه پوهیږو چې د هغې شتمنۍ څه دي.
د ترامپ کاروبار د دومینیکال جمهوریت څخه نیول بیا تر هند او اندونیزیا او تر هغه ور اخوا غزيږي. ترامپ ژمنه کړې چې د ګټو د تضاد مخه بنسي. ترامپ سازمان امریکا غږ ته په استول اعلامې کې لیکلي، موک ډونالد جونیور، ایوانکا، اریک او تکړه مدیرانو ته د ترامپ سازمان د ادارې او کاروبارونو د سمدستي لیک په موخه په بیلا بیلو لارو چارو غاور کوو. دا په دغه سازمان کې یو لومړیتوب دی او په پای کې چې کوم جوړښت انتخاب کیږي له ټولو قوانینو او مقررات سره به مطابقت ولري. ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې لیکلی چې د اولادونه به د دسمبر میاشتې په 15 له تجارتي کاروبار څخه د وټو پلان اعلان کړي.
کله اخلاقي اړخوي نو ما به په بشپړه توګه د کورنۍ لاغړو پرته به بیل اجرایات څنګه او نوې بورډ رامنځته کړی وای چې په نړۍ کې د ترامپ شتمنۍ او سازمانونه تنظیمول.
د ترامپ سازمان وای پلان لري چې په چین کې دیرش هوټل جوړ کړي، په داسې حال کې چې د نیویارک په منهاتن کې د دغه سازمان د جایدادونو یو برخه د چین د حکومتي بانک په پیسو جوړه شوې ده. روبرت ډالی د چین د مطالعاتو په برخه کې د کیسنجر د انسټیټیوټ مشر دی.
This is the one country
چین یوازنی هیواد دی چې کولای شي چې د متحده ایالاتونو نه مخکې شي او د نړۍ تر ټولو په لوی اقتصاد قوت واوري.
ځینې کارپوهان پوښتنه کوي چې له چین سره د ترامپ اړیکې باید یو سوداګر په توګه وي او یا د جمهور رئیس په صفت.
چین د ما څنګه خوښ نه وي، هغوی ماته ډېرې پیسې راکوي.
د متحده ایالاتونو اساسي قانون دولتي چارواکي په دې مکلف کړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه پیسې وانخلي. دا لومړی ځل دی چې د جایدادونو یو ستر کاروباري سپینې ماڼۍ ته د جمهور رئیس په توګه لار مومي. په داسې حال کې چې ننګونې به موجودې وي، خو ځینې په دې باور دي چې په سوداګرۍ کې د ترامپ تجربه به د متحده ایالاتونو لپاره ګټور تمام شي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پننګر هر کې د دولتي او خصوصي په هنتونونو محصولونو ته د پولیو د ناروغي په حق له عامه په هواوی ورکول کیږي، څو په خپل سیمه کې د پولیو د واکسیناتوران سره مرسته وکړي. زموږ همکار زیاور رحمان حسرت په دې اړه رپورت را لېږلی.
د ننګرهار ولایت د امیر روغتیا ریاست وایي چې د پولیو واکسین د خه تطبیق او په لری پرتو سیمو کې د واکسیناتوران سره د ځایي خلکو د مرستې لاسته راوړلو په مخې د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې محصلینو ته عامه پوهاوی پیل کړي او له هغوی په دې تړاو مرسته غواړي. د ننګرهار امیر روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې دوی له څه مودې راهیسې په ننګرهار پوهنتون او په جلال آباد ښار کې تر لسو ډیرو خصوصي پوهنتونونو کې د پولیو په تړاو محصلینو ته د عامه پوهاوی کمپاینونه پیل کړي او محصلین پر دې قانع کړي چې په خپلو سیمو کې د واکسیناتورانو سره مرستې وکړي. هغه وایي دا چاره ډیره ګټوره ده او هیله مند دي چې په یو شمېر لري پرتو سیمو کې د واکسین څخه پاتې شوي ماشومان هم د محصلینو په هڅو د پولیو له واکسینه برخه من شي.
د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ځانګړي اشخاص لرو او دوی د پولیو په اضرار او په ګټو عملا کنفرانسونه ورکوي. محصلین، زده کوونکي او اړوند کارکوونکو ته د دغه ناروغۍ په تړاو هر اړخیز معلومات ورکوي. د دې کار په پیلیدا سره زموږ په چارو کې ډېر اسانتیا رامنځته شوې. هغه خلک چې د پولیو په تړاو یو بد ذهنیت په ذهن کې له ځانه سره لري، د دې کنفرانسونو په دایرولو سره دغه ذهنیت لمنځه ځي.
محصلین بیا وایي چې دوی د پولیو په اړه مرستې ته تیار دي او غواړي په خپلو لرې پرتو سیمو کې کلیو او بانډو کې د پولیو واکسیناتورانو سره بشپړه همکاري ولري. سمیع الله د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې اوس په جلال آباد ښار کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی.
موږ د همکاري تمه شوې. پولیو یو خطرناکه ناروغي ده، موږ واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري کوو.
د ننګرهار پوهنتون محصلین هم پولیو یو مرګونې ناروغي ګڼي او پر وړاندې مبارزه خپل حق بولي.
زمانم نظیف الله دی، د ننګرهار پوهنتون محاصلیم. د پولیو سره مبارزه زموږ حق دی. پولیو مرګونی ناروغي ده او د واکسیناتورانو سره موږ مرسته کوو. خپل ماشومان په هر کې مچې واکسینوي.
په ننګرهار کې اوس مهال د عامه پوهاوي د نشتون له امله تر 2000 ډیر ماشومان په نام نسیمو کې د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې دي. خو روغتیايي کارکوونکي تل وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي درملنه نه لري. یوازې د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین کولای شي ماشومان له دایمي فلج څخه وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی دی راپورته. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او په دې لړ کې فیسبوک د خبر رسولو او معلوماتو د تبادلې تر ټولو مهمه وسیله ده. آیا فیسبوک په افغانستان کې د دودیزو رسنیو لکه راډیو او تلویزیون ځای نیسي؟ او امریکا ژغ پښتو په دې ډګر کې څه کوي؟ په دې اړه اکمل داوی دا رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ایله 12% نفوس انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري، خو د انټرنیټي خدماتو لمن په خورا چټکۍ ورځ تر بلې غځیږي. په ځانګړې توګه ځوانان له ټولنیزو رسنیو او په دې ترڅ کې له فیسبوک ډیر کار اخلي. اټکل کیږي چې دا مهال شاوخوا 4 میلیون افغانان فیسبوک کاروي. تازه خبرونه، هنری او فرهنګي مسائل، لوبي او له دوستانو او آشنایانو سره اړیکې ساتل ځینی هغه مسائل دي چې افغانان د فیسبوک لور ته هڅي.
د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون د فیسبوک پانی لیدونکو یم چې همیشه ډیر د نږدې څخه تعقیبوم. یو ډیر په زړه پورې پاڼه ده زما دپاره، د نړۍ ټول تاوده مسایل، نوې پېښې د ساینس او تخنیک په هکله بخش کې، د سیاست په ډګر کې او دغه رقم نور معلوماتي پروګرام په مسایلو څخه ډیر تر نورو ډیر ژر خبرېږم.
د امریکا ژغ پښتو او دری فیسبوک پاڼې د هغو افغان او باندنیو رسنیو په سر کې ځای لري چې په دغو دوو ژبو خبرونه او معلومات خپروي. دواړې پاڼې نږدې 4.5 میلیون مینوال یا لایکس لري. د امریکا ژغ مرستیاله مشره سندی سوګواره وایي اوس مهال پر انټرنیټ د تازه، کره او باکیفیته ژغ، ویډیویي او لیکلي محصولات وړاندې کول د دغې ادارې په لومړیتوب کې راځي.
د امریکا غږ لپاره د ډیجیټل ډګر ډیر ارزښتمن دی او زموږ فعالیتونه به په دې برخه کې لا وده وکړي. که د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورشئ، خلک خبرونو ته د لاسرسي لپاره له ځیرکو تلیفونونو کار اخلي او موږ هم باید له دوی سره جوګه واوسو، ځکه ډیر اهمیت لري. نو په راتلونکي کې به زموږ اکثره منابع دغې څانګې ته ځانګړې شي څو خپلو مخاطبینو ته ورورسیږو.
د خبرونو او راپورونو ترڅنګ امریکا ژغ پښتو او دری فیسبوک پاڼو په دې وروستیو کې په ژوندۍ بڼه د آشنا تلویزیون خبرول هم پیل کړي. دغه خبرونې د آشنا تلویزیون د نشراتو په محل د افغانستان په وخت ماښام له 6 تر 8 بجو په مستقیم ډول پر فیسبوک خپریږي او په زرګونه کسان یې ګوري. د دې ترڅنګ د فیسبوک لایف له لارې نورې په زړه پورې ویډیویي خبرونې په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک وړاندې کیږي.
موږ د فیسبوک د لارې د آشنا تلویزیون خبرونې هم داشان د کاروان تلویزیون خبرونه په ژوندۍ بڼه خپل دوستان سره د فیسبوک ته لري شریکو او په دې توګه د دوی نظرونه او د دوی پیشنهادونه هم وغواړو.
تلویزیون ک رادیو خبر ک نور معلوماتي موضوعګانې ټکنالوژي نن سبا هر څه ستاسو په کوچنی ګرځند ټلیفون کې راغوند کړي. دغه بهیر نړیوال دی او نه یوازې رسنۍ بلکې ګڼ نور شرکتونه او آن دولتونه د ټلیفون لاره د خدماتو پر رسولو لګیا دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم زموږ د خبرونه بل مطلب. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وایي چې د داعش ډله د نړۍ د استخباراتو لخوا جوړه شوی د محقق د محمد محقق پروینه دغه ډله په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالی تلمن وهي. نور جزئیات لکابله د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کې ووري.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې نن په کابل کې د یو خصوصي پوانتون د محصلینو د فراغت غونډې ته وینا کوله، وویل افراطي ډلې په ځانګړې توګه داعش د مذهبونو ترمنځ د تاوتریخوالي او نفاق خپرولو لپاره افغانستان ته راغلی ده. محمد محقق داعش د نړیوالو استخباراتو لخوا جوړه شوې ډله وبلله او ویل چې د اسرایلو لخوا ورته روزنه ورکول کیږي او تمویلیږي. د ښاغلي محقق پر وینا داعش په اسلامي هیوادونو کې د مذهبي جګړو اور ته لمن وهي. حقوبل القاعده او طالب هیڅکله شویګان د اسلام دښمن نه دی ګڼلی. فشار راول جګړه واسل شویا سره سل سونی سره په ټوله کې له دولت سره په جګړه بوخت وو. خو د داعش ډله رامنځته شوه. د اسلام د دښمنانو لاس په مستقیمه توګه دلته کار کوي. د نړۍ استخباراتو د دوی سازماندهی کړي او اسرائیل یې روزنه کړي او مرتجه هیوادونه ورته میلیارډونه ډالر پیسې ورکوي. دوی د مسلمانانو په ضد وکارول. ټول وژنې په ځانګړې توګه شویګانو ته وایي دوی کافران دي او باید لمنځه یوړل شي. خاغلی محقق زیاته کړه چې داعش د جماعتونو، مدرسو او پوهنتونونو لاره د افغانستان د خلکو ترمنځ مذهبي تاوتریخوالی تلمن وهي. هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پرېنګدي چې د داعش ډله په افغانستان کې د سنی او شیعه مذهبو د لارویانو ترمنځ نفاق خپور کړي. محمد محقق په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د وژل شوو سنی مذهبو شمیره خورا کمه یاد کړه او ادعا وکړه چې دغه ډلې په 13 شاوخوا 15 میاشتو کې لکتر لګه 120 شیعه مذهبي وژلي او تر 500 نور ټپیان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د داعش ډله د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې فعالیت کوي، که څه هم لا تر اوسه امنیتي ادارو په دغه ولایت کې د داعش ډلې لخوا د وژل شوو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه رسمي شمیرې نه دي وړاندې کړي، خو په اټکلیز ډول په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 200 ملکي وګړي د دغې ډلې لخوا وژل شوي دي. په همدې حال کې د اسلامي چارو کارپوهان داعش یوه داسې افراطي او بنسټپاله ډله ګڼي چې اعمال یې د ټولو مذهبونو پر خلاف دي. د اسلامي علومو استاد شمس غزنوي امریکا غږ ته وویل د داعش ډلې لپاره قوم، مذهب، ژبه او قبیله هیڅ ارزښت نه لري.
برادران اهل تشیع ما
هغه ویل که زموږ شیعه ورونه په دې فکر کې وي چې دوی یوازې مذهبي جګړې ته لمن وهي، خو په ډېرو ځایونو کې لکه ننګرهار، هرات، بدخشان او د شمال نورو سیمو کې سنی مذهبه خلک هم په نخښه کړی دي. د روان کال په تیرو وروستیو 15 میاشتو کې د داعش ډلې څلور ځل د شیعهګانو مذهبي مراسم او غونډې په نخښه کړي او په رسمي توګه یې د بریدونو مسولیت هم په غاړه اخیستی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري د افغانستان د وسلوال پوځ سره هلیکوپټری په مجهزو هلیکوپټری بدل کړي او په روسي وسلو باندې د افغان سرتیرو تکیه راکمه کړي. نو شابه اشنا د دفاع وزارت ویان مرستیال موسی رادمنیش سره مرکه کړي. هغه په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتو د همدې نظر په باب جواب ویلی.
دا رښتیا ده تاسو خبر یاست چې د افغانستان او ناتو او همدارنګ د افغانستان او متحده ایالاتو په منځ کې یو تعهد نامه د دغه د ملی حکومت د افغانستان په اول وخت کې امضا شو، هغه کې په صراحت باندې نوشته ده چې باید د افغانستان ملی پوځ او همدارنګه د افغانستان هوایي ځواک په دې ښه او پرمختللې الوتکې سنبال شي.
بله،
په دې کې نوشته نه ده چې کوم هلیکوپتر کوم تیاره، ولی مون پویجو چې د مونږ ضرورت څه شی دی. د مونږ ضرورت هم هلیکوپتر دی، هم بال ثابت الوتکې دی، او همدارنګه نور حتی د بمبار او د حمایوي تیاره پکې شامل دی. نو اوس متحدی ایالات تصمیم نیولی چې باید په دا نږدې وخت کې، یعنې تر 2000 پورې، د افغانستان هوایي ځواک ډیر ښه او پرمختللې تیارې سنبال شي چې وکولی شي چې د افغانستان د ملي حاکمیت او ملي شتمنۍ او استقلال ښه توګه دفاع کړي.
بله، رادمنه صاحب، د هلیکوپترو د ډیرېدو خواست افغان حکومت کړی که د امریکا د خوانه د افغان پوځ اړتیا او ته په کتو دوی غواړي چې د افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي؟
خپل امریکا د افغانستان د ضرورت په کتو باندې د دې تعهد همداسې دی چې باید د افغانستان هوایي پوځ په دې پرمختللې الوتکې سنبال شي. او بیر دغه نه تاسو خبر یاست چې ټول هغه قیسی چې مونږ خپل وجود تجهیز کوو د متحده ایالات او د ناتو له طرفه نه اکمال کیږي. په دې اکله زه باید تاسو ته داسې ووایم چې دا تیارې چې په نامه د هفته یا په نامه د ولس دی چې خپل ایالات متحده امریکا پوهیږي چې دا ډېر پرمختللې تیارې نه دي. دوی غواړي چې افغانستان کې باید په معیاري توګه داسې تیارې راوړل شي یا کومک شي چې وکولی شي په دې پیچیدلې جغرافیه د افغانستان په ښه توګه د ځمکني قواوې حمایه کړي.
راتمنش صاحب، د ام آی اولس الوتکې د کوم هیواد د خوان افغانستان سره مرسته شوې؟
د متحده ایالاتو له طرفه نه، اما شرکت یې روسي ده.
اصلا دا مهال افغان پوځ څومره هلیکوپټر لري او اصلي اړتیا څومره ته ده؟
مونږ د 1000 شپږ نه زیات تیارې لرو، اما اکثر یې چورله کېده. اما د افغانستان دولت رښتیا سي متحده ایالاتو ته پیشنهاد کړی دی چې باید زموږ ملي پوځ په ډېر ښه تیارۍ سنبال شي. د دې پیشنهاد په اساس متحده ایالات تصمیم نیولی دی چې پس له دې نه پرمختللې چورلکې او نور حتی تیارۍ چې وکولی شي چې په افغانستان کې په ښه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي، حکومت کوي، او په آینده کې د افغانستان د هوایي ځواکونو په لیکو کې دا تیارۍ شامل شي.
بله،
مونږ یو لوا په مرکز کې لرو، یو لوا په کندهار کې، بل یې په دغه کې ده، په شیندن کې ده، او همدارنګه په مزار، جلال آباد او نور ولایتونو کې هلته مونږ پولیسګان لرو، مفریزې لرو. په ټول دغه چورلکې او بمبارد او شکاري تیارۍ سنبال شي. مونږ په دغه یو سلو شپږو نه راضي نه یو او کفایت نه کیږي. مونږ پیشنهاد ورکړی چې باید دا لواګانې په معیاري توګه اقبال شي سره د تشکیلاتو سره.
د هلیکوپټرو د ډېرېدو سره د روزل شوو پیلوټانو په برخه کې څه اقدام باید وشي؟
دغه د تاسو سوال ډېر ښه سوال دی، او مونږ د دوه سوه نه زیات اوس په متحده ایالات، چک او امارات متحده عربي مونږ مداومین لرو. کله دا مداومین چې فراغت حاصل کړي او اقتصاد نامې واخلي دوی ته راشي افغانستان ته، د هغوی په اندازه د متحده ایالاتو تعهد هم دادی چې د هغوی په اندازه د هوایي ټکنالوژي، یعنی تیارې، چورلکې او نور هغه تجهیزات چې مونږ ورته ضرورت لرو افغانستان ته راځي. او همدارنګه په افغانستان کې هم مونږ یو هوایي پوهنتون لرو، او همدارنګه اوس په هند کې هم ځینې شاګردان هلته راغلي چې خپل هوایي مسلک هغه مسلکي زده کړی لوړ بوځي، او دوی چې فراغت حاصل کړي راشي افغانستان ته، د دوی په راتګ سره مونږ ته تیارۍ هم راکړل کېږي.
بله، ډېره مننه رات منش صاحب.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اورئ. د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نورو کلونو لپاره هم وغځول. د سازو مجلس په ایران د بندیزونو قانون تیره میاشت رایې په غوڅ اکثریت منظور کړی، او خو د مشرانو جرګې ټولو 99 غړو پرون د پنجشنبې په ورځ دا قانون منظور کړ، او جمهور رئیس براک اوباما ته یې د لاسلیک لپاره واستوه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه امریکایي کمپنۍ ته خبرداری ورکړی دی چې د ناوړو عواقبو سره مخ شي که چیرته کارونه د امریکا نه بهر نور هیوادونو ته بوزي. ټرمپ دا نه دی ویلي چې ناوړه عواقب څه وي، خو د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلي و په هغو امریکایي اجناسو به 50% کې مالیه لوړه کړي چې په نورو هیوادونو کې تولیدیږي او بیا امریکا ته واردېږي. د روسي یو فضايي بيړۍ د پرواز نه څو د خبرستال ویدل دا ټوټه ټوټه شوه. د پروګرس په نامه د فضايي بيړۍ چې د قزاقستان یې پرواز کړی و پروند پنځمبه پرس په سایبيريا کې ولیدل. د روسي فضايي داروي چې په بيړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد او به تیل او نور ضروري مواد بار و. د امریکا په مشري ائتلافي ځواکونه وایي چې د مارچ د میاشتې د 11مې نیټې نه د اکتوبر د میاشتې تر 22مې پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې د هغوی په هوایي بریدونو کې 450 عام خلک وژل شوی دي. د امریکا د پاوز په اعلامیه کې ویل شوی چې 40 عام خلک د سوریه د منبج ښار سره نږدې په یوه هوایي برید کې ووژل شول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا ولاند ویلي دی چې د جمهوری ریاست دویمې دورې ته به ځان کاندید نه کړي. دا لومړی ځل دی چې د فرانسې یو جمهور رئیس د دویمې دورې لپاره ځان نه کاندیدوي. د آسیا د زړه کانفرنس چې افغانستان د بحث محور دی، سبا د شنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره په نوې ډیلی کې پیلېږي. سکل هند افغانستان ترڅنګ د کانفرنس کوربتوب کوي. او روسي خبر ده چې په زابل کې لس برمته شوي مسافر خوش شوي دي. چارواکي وایي دا مسافر د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د کارکونکو او سیمه ایزو قومي مشرانو په مرسته خوش شوي. د زابل والی محمد انور اسحقزی دغه مسافرو د خلاصون په حق امریکا غږ ته وویل چې لس مسافر د سیمه ایزو قومي مشرانو او ملي امنیت د ریاست د موظفینو لخوا را خوش شوي دي، او ټاکل شوی چې په پوځي هلیکوپټر کې به کابل ته وسل شي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه په کندهار هرات جلال آباد غزنی خوست مزار شریف هلمند فراه او کندوز کې به هم نن اسمان شین وی هم دې سره زموږ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه پای ته ورسېده هر مونږه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو اوس په لاندې وخت کې د خبرونه پیل شي
رادیو